لی وجود ندارد و مردم مکلفند مانند روزهای رسمی به کار و بار روزمره‌شان بپردازند. مریم 37 ساله خانم خانه با این نظر موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په 1400 لومړي مریض کال کې تر 1100 ډیر افغانان په طبي پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې سرپرست وزیر ملا محمد عباس اخوند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د 1400 لومړي کال له پایله تر پایه د زلزلو او سیلونو په شان د بیلابیلو طبي پیښو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه وویل.
او دو هزار یو سو نپلوس کسان یا ټپیان لرو او لس زره کوره اته کوره موږ تخریب شوي لرو.
د همداراز وویل چې تر درویشت زرو ډیر نور کورونه نیمه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره څاروي مړه شوي دي. د تیر کال په جوزا میاشت کې د پکتیکا او خوست په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې په تیر یو کال کې څه باندې 14,000 تنه د جرمونو په تور نیول شوي. عبدالنافع ټکور زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې 190 تنه د یرغمل نیولو په تور نیول شوي دي. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشي کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشي شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشي شوي دي. افغانی سرمیاشتولنه وایي چې د سولې کلیم رستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه 9 ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي. د سری میاشتې ټولنې له خبرپاڼې سره سم په دې 80 ماشومانو کې یو شمېر د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته او یو شمېر نورې سخت سوځېدلې دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. بل ورته د افغانستان سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي له مرستندویو موسسو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس متی الحق خالص چې قطر ته تللی پرون په دوحه کې د دغه هیواد د پراختیایي صندوق د پروژو له مسؤول سلطان بن احمد العسیري سره په کتنه کې وویل مرستندویو موسسې د افغانستان له سری میاشتې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلی خالص وویل په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې زړونه یې سوري دي او د افغانستان سری میاشتې ټولنه یې په یوازې توګه د درملنې واس نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي د 13 کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضر دمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي خو تر ډیره دا سوداګري یو اړخیزه ده.
د تجارت کچه چې ده 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي په کال کې او راکړه ورکړه مو خو په دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هم تقریبا 40 یا 50 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې صادرات دي دوی ته.
تر دې مخکې یو شمېر افغان صنعتکارانو او د فابریکو خاوندانو شکایت کړی چې ایران هغه شیان افغانستان ته په ارزانه بیه صادروي چې په افغانستان کې تولیدیږي او له دې کبله د افغانانو فابریکې له سقوط سره مخامخېږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ورسره پلاوی نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لید کاتلري. شي جن پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځنی سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګری خطاب کړی دی او د خپل منځوي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته تللی چې پر اوکراین د جګړې له کبله روسیا د لویدیځ لخوا له سیاسي اړخه منځوي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی ویلي دوی لا هم اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته د اوکراین ضد جګړې لپاره وژونکې وسلې ورکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالو غوښتي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي. دا فشارونه به څه اغیز ولري؟
فشارونه ډیر مهم او اړین دي، ځکه چې که په طالبانو باندې فشار رانسي فکر نه کوم چې دوی به دې ته حاضر سي چې نجونو ښوونځي پرانیسي.
نن د 1402 لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دیني باورونه څه دي او تاریخي آثار د دې ورځې په اړه څه وایي؟
نوروز په هیڅ یو لرغونی دین یا عقیدوي باور پورې تړاو نه لري، یو دودیز طبیعي جشن دی.
تیر 1401 لمریز کال افغانانو لپاره له سیاسي او اقتصادي ستونزو ډک و. طالبان یې د لاملونو په اړه وایي.
زموږ نظام خوب ته یو تعزیرات سره مخ ته بانکي برخه کې د پیسو د لیږد په برخه کې د رسمیت موضوع له امله ځینې لوی لوی پروژې لا نه دي پیل شوي.
نور مسائل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو څخه د نوي تعلیمي کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ راز دینی یا دودیزه توجیه نه ده موندلې. سبا چهارشنبه د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اراده ولري. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د دوشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم غیر قانوني مخنیوي په نړۍ کې ساری نه لري او دا پر یو جنس او د افغانستان پر راتلونکي اغېز شیندي. دوی په جنیوا کې د خپلې غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې ویلي د 2023 د مارچ په 22 په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي، خو داسې ښکاري چې د پرلپسې دوهم کال په مخه افغان نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته لاړ شي. دوی ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته د لیسې او متوسطې دورې او همداراز پوهنتوني زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو د تیر کال د حمل په دوهمه چې د کابل په شمول په سړو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شي، نجونو ته چې ښوونځیو ته تللې وي خبر ورکړ چې بیرته کور ته لاړ شي او د دوی ښوونځي به تر بلې نامعلومي خبرتیا پورې بند وي. سږ کال هم ډیرو تمه لرله چې طالبان به په خپل تګلاره کې بدلون راوړي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شنکی کډو خیل هیله څرګندوي چې طالبانو به قناعت ترلاسه کړی وي چې نور باید د نجونو د زده کړو مخه ونه نیسي.
دا که په هره بهانه و که دا سیاسي هدف درلود او که دا کوم عقیدتي باورونه و، امیدوارم چې دا مسله اوس حل شوې وي او هغه څوک چې د دې کار ممانعت کوي هغه ته قناعت ورکړل شوی وي او ښوونځي پرانستل شي، ځکه چې د زده کړې د نجونو حق دی.
د ملګرو ملتونو متخصصانو ویلي تعلیم یو داسې قوت بخونکی حق دی چې په خپله د نورو بشري حقونو لاره هواروي، خو د طالبانو له لوري له دې حقه د نجونو محرومول د هیواد نیمایي نفوس عملا له اکثرو نورو بشري حقونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې د ښځو د کار او زده کړو لپاره د افغان ښځو او ماشومانو د اعتراضونو درنښت کړی او پر طالبانو یې ژغ کړی چې فوراً نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې له نړیوالو معیارونو سره سم د افغانستان په ټولو سیمو کې ټولو نجونو او هلکانو ته یو شان تعلیمي نظام مهیا کړي، په ښوونځیو او له ښوونځیو د باندې د نجونو امنیت وساتي، د پوهنې د سکتور پر ټولو ښځینه ښوونکو او استادانو بندیزونه لرې کړي. دوی پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د یو شان او ښه کیفیت تعلیم برابر کړي او د نجونو د رسمي تعلیمي سیستم د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ وکړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغانده او له طالبانو یو وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال په درشل کې د نجونو ښوونځي هم سملاسي خلاص کړي. په همدې موضوع اسمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي شینکی کډوخیل پوښتلې ده.
بدون شک فشارونه ډیر مهمه او اړین دي، ځکه چې که په طالبانو باندې فشار نه سي فکر نه کوم چې دوی به دې ته حاضره سي نجونو په وړاندې باندې ښوونځي یا عالی ادارې پرانیسي، ځکه چې شاید دوی په همدا رقم فکر وکړي او یا دې لپاره سي د هغو جنګیالیو لپاره چې دوی په لیکو کې جنګولي دي د هغوی د خوشحاله کیدل او د قناعت په خاطر به دا کار کوي. زما په اند باندې فشارونه ډیر مهم اړین دي، خو هغه فشارونه چې په دوی باندې ځانګړې توګه راشي نه دا چې مثلا په ولس دغه قیمت ورکړي، او خصوصا هغه څو تنه چې په دغه بندیزونو کې رول لوبوي که په هغوی باندې مستقیم اغیز ولري او د هغوی په کورنۍ باندې اغیز ولري، مطمئن یم چې دوی به له خپل تصمیم څخه وګرځي او پالیسیانو کې به بدلون راوړي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو د تعلیم په خاطر د دوی مالی ملاتړ وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې مالی ملاتړ به طالبانو ته انګیزه ورنه کړي او هغوی به ونه هڅوي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي؟
څه فکر کوم شاید یو ځل مختلف وزیر ګرچې د ده مسؤلیت یا دندم نه وه چې دا د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلو چې کافی بودیجه نشته ده او ځکه نجونو لپاره مکاتب بندي، نو دغه بهانه به هم رفع شي کله چې مالی مرستې د بینالمللي ټولنې خصوصا د ملګرو ملتونو د سازمان طرفه دا مرسته راټول شي. او بودیجه ډیره مهمه او اړینه ده، باید بدون شک چې طالبان شاید دغه پیسو ته د خپل ځان لپاره ضرورت ولري یا د نورو مسلو په خاطر باندې، او دوی د نجونو په تعلیم باندې باور هم نه لري او نه غواړي چې خپل منابع مصرف کړي. که چیرې ګرچې منابع شته د هر راځي یوه مدرسه پرانیزي، خو که چیرې مالی مرسته هم وشي له مختلفو اداراتو سره تر څو پورې دغه فرصتونه یا دغه سهولتونه بیرته د افغان نجونو په وړاندې باندې برابر شي، زه فکر کوم دا به یو ستر کومک یا همدردي د افغان ولس او افغان نجونو سره به وي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر افغان فرهنګیان نوروز د افغانستان تاریخي ارزښت او ملي جشن بولی او وای دا جشن د افغانستان د تاریخ او هویت لرغونتیا ثابتوي. دا فرهنګیان نوروز په هیڅ دینی او عقیدوي باور پورې نه تړي او وای دا ورځ ډیر په خوارې حیثیت د طبیعت د زرغونېدو او د پسرلی د راتک په خاطر لمانځل کیږي. خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیا وی دوی په رسمي ډول نوروز نل مانځي او نورو ته هم د نل مانځلو توصیه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
لبامي بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا.
نوروز یا د کال لومړۍ ورځ له پیړیو راهیسې د افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د پسرلي له راتګ او د طبیعت له زرغونېدو سره نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو د افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو د ناملموس فرهنګي میراث په توګه هم ثبت کړې ده. نوروز چې مخکې په افغانستان کې په شان او شوکت نمانځل کېده، اوس یې د طالبانو په واکمنۍ کې نمانځل پیکه شوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویا ناکف مهاجر وایي دوی نوروز په رسمي ډول نن نمانځي او نورو ته یې هم د نن نمانځلو توصیه کوي، خو د ښاغلي مهاجر په وینا که څوک یې نمانځي دوی کار نه پرې لري.
نوروز د اسلام په مبین دین کې ځای نه لري، رسمي نن نمانځل کیږي او کار هم نه پرې لرو چې څوک یې نمانځي. یعنی منع کول او قانونی چلن نشته.
برخورد قانونی چیز میز نیست.
خو یو شمیر افغان فرهنگیان نوروز د افغانستان تاریخی ارزښت او ملی جشن بولی، چې په وینای د دې جشن منزل د افغانستان د تاریخ او هویت لرغونتیا ثابتوي. لیکوال قاسم زیروی نوروز له حقوقه فرهنگی میراثونو څخه دی چې له اسلام مخکې افغانستان څخه پاتې دی او منزل هم د افغانستان د یو فرهنگی میراث ژوندی ساتل دی.
موږ کله وی افغانستان درې زره یا پنځه زره کاله تاریخ لري، دغه تاریخ او فرهنگ لري، میراث لري. اسلام د موږ دین دی، افغانستان مسلمان دی او اسلام په افغانستان کې د فرهنگ یو ډیر مهم جز دی. مګر افغانستان له اسلام ډیر پخوانی دی. د امویان راتګ مخکې افغانستان یو اوږده مخینه لرله، دلته خلکو، دلته فرهنګو. نو د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان له هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی.
شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال د هغې دا پر خلاف چې ځینې نوروز د مجوسیانو دیني اختر بولي او له دې امله یې د نمانځلو مخالفت کوي، وایي د دې جشن نمانځل په کوم دین او عقیدوي باور پورې تړاو نه لري، بلکې د لرغوني آریانا یا اوسني افغانستان اوسیدونکو د پسرلي د راتګ او د طبیعت د زرغونېدو په خاطر د نوروز یا نوي کال لومړۍ ورځ نمانځله او اوس هم په همدې نیت نمانځل کیږي.
اساسا نوروز په هیڅ یو لرغوني دین یا عقیدوي باور پورې تړاو نه لري، بلکې یو دودیز طبیعي او د پسرلي تر رسیدو جشن دی چې خورا لرغونو آریایانو چې تر ډیره بریده بزګر او پوونده قبایل وو دغه جشن د اقتصادي زراعتي عواملو په خاطر لمانځه.
ښاغلی لیوال وایي د تاریخي روایتونو په اساس د نوروز او سدی لومړني جشنونه هم د افغانستان په بلخ کې نمانځل شوي او له دې اړخه د افغانانو لپاره د نوروز جشن نمانځل هم مهم دی. لیکوال ډاکټر محب الله اصغم هم وایي په هغو هیوادونو کې چې د کال څلور فصلونه یې جوت وي، خلک یې د نوي کال او طبیعت زرغونېدو ته خوشحالي کوي.
کله چې طبیعت زرغونېږي، ونې بوټي غوړېږي او هوا تودېږي، انسان لکه قفس راوتلی مرغان داسې وزر غوړوي، چکر وهي او د طبیعت دغه ننداره او نسبتا توده هوا دا هر څه ورته خوند ورکوي. نو نوروز په دغه حساب زموږ په وطن کې له ډېر پخوا څخه لمانځل کیږي.
په افغانستان کې نوروز په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د زیارتونو د جنډو په پورته کولو، د سمنک او ډوله میوو او نورو خوړو په تیارولو، د طبیعت په نندارو او نورو تفریحي چارو لمانځل کیږي. تاریخ لیکوال ډاکټر لطیف یاد د نوروز منزل ځکه د افغانانو لپاره مهم بولی چې په دې مناسبت دوی خوشحالي کوي او د نوموړي په باور د هغه ملت لپاره چې جګړو ځپلی د خوشحالۍ او کولې بیرته ژوند ته رابولي او غمونه ترې هیروي.
زبورم د دې نوروز میلو ته هلته به په دې تخت سفر کې سلطان صاحب زیارت به ورته ویلي، هلته به دغه لویې میلې به وي. همداسې په قندار کې، په ارغنداب کې موږ د بابا ولي صاحب دغه تلو میلو ته تلو. په لغمان کې د مهترلاب صاحب میلې څو هفتې دوام کوي، مشهورې میلې دي، د پسرلنۍ میلې، د نوروز میلې. په کابل کې همداسې په مزار کې د ګل سرخ میله، دغه ډېرې خوندورې میلې وي او خلکو د خوښۍ احساس کوو. خلک چې خوشحاله اوسي، د دوی روحیه او دغه اعصاب هم آرام اوسي.
د یونسکو د معلوماتو په بنسټ له څه باندې درې زره کلونو راهیسې د بالکان، تورې بحیرې، قفقاز، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې نوروز نمانځل کیږي، چې د یونسکو په باور دا نمانځنه د نسلونو او کورنیو ترمنځ د سولې او یووالي او همدارنګه د پخلاینې او ګاونډیتوب ارزښتونو ته وده ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وړاندې وایو چې افغانان وایي تیر لمریز کال له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. په دې اړه ځانګړی راپور درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې سرې میاشتې ټولنه وایي په دې وروستیو کې اتلس ماشومان چې د زړه سوري ناروغۍ لرله د درملنې لپاره د کابل یو خصوصي روغتون ته معرفي کړي دي. تفصیلی ده سنا کاکر پر راپور کرد.
شبخانه فرانسوی ها گفتن که اگر شما نتیجه رو میگیرید از دقل 3000 افغانی دیگه پرداخت.
ده میدان وردک ولایت اوسیدون که محمد مجید ده وی دو کلن لوری اسما ده زرده پا ناروغی اخته ده. نموری لازادی راژیو سره پا خبرو که وویل کتام اقتصادی وضعیتی خنده خود لور ده در ملنی لپاره دیر پیسی لگوله مگر لوری خنده شوا.
دختر ما که هسته یک نیم ساله بود که ما
زما لور یو نیم کلنه و چه پوه شوم چه زره سوره ده. زما ده لور اصلی ستون زده ده چه ده شپی او سهر دیره توخیگی. هر کلا چه نجوره چه دیره طبقه دی او زده درازای زیتیگی. ما یواز یو زل ده فرانسویان و رختون که شاوخوا دیال لسر افغانی مصرف کرد. حکومه نتیجه ور نکرد.
مجید له هغو بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه چې د بېوزلو ماشومانو د سوریو زړو درملنه کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت تر ادارې لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې تازه اعلان کړی چې په زړه سوري 13 ماشومان یې د درملنې لپاره په کابل کې یو خصوصي روغتون ته معرفي کړي دي. د دې ټولنې د نشراتو مشر او ویان عرفان الله شرفزوی ازادي راډیو ته وویل
افغاني سرې میاشتې تېره ورځ پلازمېنه کابل کې اریانا روغتون ته 13 د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ور معرفي کړل. دغه ناروغان به د افغاني سرې میاشتې په لګښت په یاد روغتون تداوی کیږي او د دوی عملیات به ترسره کیږي.
عرفان الله شرفزوی زیاته کړه په تېرو اتو میاشتو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې شپږ خصوصي روغتونونو ته په زړه سوري 111 ناروغان معرفي کړي چې له دې ډلې 555 یې روغ شوي دي. د ده په خبره د هر ناروغ د درملنې لګښت تر 2000 امریکایي ډالرو ډېر دی او دا مهال 11000 نور ماشومان چې زړونه یې سوري دي نومونه یې له دوی سره د درملنې لپاره ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې په زړه سوري ناروغان هند، چین او پاکستان ته د ملنه لپاره استول. د دې ادارې د مسولینو په خبره تیر کال په هند او چین کې د 2500 ماشومانو او په پاکستان کې د 9 ماشومانو چې زړونه یې سوري و درملنه شوې ده. مګر د زړه سوري ناروغي څه ده؟ د داخلي زړه او تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر نبیل پاکتین وایي د مور په رحم کې د نازکیدلي ماشوم په زړه کې سوري د بېلابېلو میراثي، چاپېریال، تغذیې، بېوزلۍ او نورو لاملونو له امله رامنځته کېږي. ډاکټر پاکتین وایي کله چې د زړه سوري په ناروغۍ اخته ماشومان د زیږون وروسته ډاکټر ته ونه ښودل شي د وخت په تېرېدو سره د سینه بغل، وزن کموالی، عصبي ناروغیو او یو شمېر نورو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلوریشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په تیر لمریز کال کې په سیاسي، بشري، امنیتي او اقتصادي برخو کې بیلابیل ستونزې درلودې. دا چې دغه ستونزې څه وي او طالبان او خلک یې په اړه څه وایي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
1401 لمریز کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او افغانانو لپاره له لوړو ژورو ډک کالو. که څه هم طالبان په تیر کال یعنی د 1401 لمریز کال په زمري یا صد میاشت کې واک ته ورسېدل او فکر کېده چې ښایي هر څه ډېر ژر نورمال شي، خو نه یوازې دا چې عادي نه شول بلکې د ځینو په باور په یو شمېر برخو کې ستونزې لا پسې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دعوه کوي چې په ټول افغانستان کې سرته سري امنیت ټینګ کړی، خو دا هېواد په دې کال کې له ترهګرۍ د زیانمنو هېوادونو په سر کې و. په ډیپلوماټیکه برخه کې که څه هم طالبانو په دې کال کې په یو شمېر هېوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ ترلاسه کړې، خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د ګوتو په شمېر د سیاسي استازولیو ترلاسه کول مهمه لاسته راوړنه نه بولي. په اقتصادي برخه کې د قشتېپې په کانال د کار پیلول د دې کال مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي، خو په ټولنیزه برخه کې په دې کال کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر تحصیل او بهرنیو موسساتو کې د ښځو په کار بندیز د طالبانو حکومت له پراخه کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ کړو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان اوس مهال یو غیر نورمال حقوق بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په تیر کال کې د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیونو، شکنجو او بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ و.
در جریان یک سال گذشته
تیر یو کال کې د طالبان حکومت تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې موږ د غیر قانوني قتلونو، خپل سرونیونو، سختو شکنجو او دغه شان د بشري حقونو د نقص او پرخوزو او جنو د سختو محدودیتونو شاهدان یو.
حقوق بشري زنان او دخترانو در افغانستان هستیم.
که څه هم د طالبانو حکومت د 1401 لمریز کال په زمري یا صد میاشت کې له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو په تیر کال کې د تیر جمهوري حکومت د یو شمېر نظامیانو او ملکي کارکوونکو د وژلو او شکنجه کولو ادعاو په اړه راپورونه خپاره شول. د تیر لمریز کال په جدي میاشت کې د رواداری په نوم یو سازمان ادا وکړه چې طالبانو په خپل 15 میاشتنی واکمنۍ کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 640 کسان چې د تیر حکومت نظامیان د سلفي مسلک پیروان د مقاومت جبهې غړي او یو شمېر نور کسان پکې شامل وو وژلي، خو طالبانو دا ادا رد کړه. په دې کال کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وژل هغه څو چې د طالبانو د حکومت او د القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه د نړیوالو غبرګونونو اندېښنې راوپارولې. هغه د 1401 لمریز کال د اسد په 10 نیټه د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې په خپل استوګنځای کې وژل شو. که څه هم طالبانو د ایمن الزواهری وژنه تایید نه کړه، ویل چې په دې اړه څېړنې کوي، خو متحده ایالاتو ټینګار وکړ چې که طالبان ونه توانیږي او یا ونه غواړي د القاعده شبکې سره د اړیکو او مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي، امریکا د خپلو خلکو او خاورې د دفاع توانۍ لري. د دې تر څنګ په 1401 لمریز کال کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې خونړۍ حملې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. په مزار شریف ښار کې د وروستیو دوو حملو چې پکې د بلخ لپاره د طالبانو والی وژل شو او یو شمېر خبریالانو ته پکې مرجوب له واوخته، داعش خراسان څانګې مسؤلیت ومانه. دغه وسلهوالې ډلې له دې وړاندې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخته د شوي خونړي موټر بم برید او دغه شان د کابل په لویدیځ کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت هم منلی و. د امنیتي چارو پوه اساق اتمر وایي د طالبانو حکومت د خلکو د هیلو خلاف ونه توانېدو چې سرتاسري امنیت ټینګ کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیر لمریز کال کې آن ډیپلوماټیکي بهرنۍ استازولۍ هم له بریدونو خوندي نه وي.
روسیې په سفارت باندې برید، د پاکستان په سفارت باندې برید، د چینایانو په هوټل باندې برید، په وزارت خارجه باندې برید، د کورنیو چارو په وزارت باندې برید، هوایي میدان باندې برید او همدغسې نور بریدونه. ځینې اشخاص او افراد ترور شول په دې کې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله، ویل چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 23 وسلهوالې ډلې فعالې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کوي او دا د خپل حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه بولي. نوموړی دغه شان د داعش وسلوالو پر ضد د بیلابیلو عملیاتو یادونه کوي، خو په افغانستان کې د 23 وسلوالو ډلو موجودیت ردوي. له نامنۍ ورخوا طبیعي پیښو، زلزلو، سیلابونو، واورې ورېدنې او واورې ښویدنې چې له امله یې سلګونه کسان مړه شول، په دې کال کې د طالبانو د حکومت لپاره بل چیلنج و. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله په افغانستان کې څه د پاسه 2200 کسان مړه او 2159 کسان ټپیان شول. د دغه وزارت سرپرست مولا محمد عباس اخون رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دغه موده کې 1908 د هستوګنې کورونه په بشپړ ډول او 23,170 نور کورونه په جزئي ډول ویجاړ شوي. د دې کال په سرطان میاشت کې د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې سختو زلزلو له زرو ډېر کسان مړه کړل او سلګونه نور یې ټپیان او بې کوره کړل. دغه شان د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سختې واورې وشوي او سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې پراخه زیانونه واړول. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 لمریز کال کې د اقلیمي بدلونونو له امله افغانستان څه باندې 2 میلیارده ډالره زیان ولید. طالبان وایي له اقتصادي اړخه دا کال د پرمختګ کالو، خو خلک وایي بېوزلي، فقر او بیکاری اوج ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارده ډالرو ته ورسېدل چې د ده په خبره ښایي ریکارډ کچه وبلل شي.
همداراز د افغانستان کوم معدن چې دي هغه تر ډېرو جو کې تر کار لاندې سول. تیر عمل نه په دې خوا د خوشتپې کانال یو لویه پروژه ده شروع سوه، داسې د تیلو د نفتو ذخیره په قشقري کې هغه په قرارداد ورکړه سو. کار انشاءالله ښه روان دی، په راتلونکي کال پورې به د افغانستان د نفتو له لحاظه تر ډېره خودکفا وي. دغسې په نورو برخو کې هم د معدنو یو ښه میکانیزم منځته راغلی. دغه میکانیزم له مخې نه به افغانان انشاءالله په اقتصادي لحاظ ښه پرمختګ وکړي.
نوموړی دعوه کوي چې په دې کال کې د طالبانو حکومت د فساد مخه نیولې او په بیلابیلو ولایتونو کې د بیا رغونې پروژې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل یو نوي فرمان کې په دولتي ادارو کې د خپلوۍ او پیژندنې پر بنسټ په مقرریو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلې وه چې په دې برخه کې ځینې موارد شته چې دا خپله د فساد یو ډول ګڼل کیږي. خلک بیا وایي په تیر کال کې بېوزلي، فقر او بیکاري اوج ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 40 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شپې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په 1400 لومړي لمریز کال کې تر 1100 ډیر افغانان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې په تیر یو کال کې څه باندې 14500 تنه د جرمونو په تور نیول شوي. عبدالنافع ټکور زیاته کړه د دغو کسانو په منځ کې 190 تنه د یرغمل نیولو په تور نیول شوي دي. د پاکستان د سند ایالت له محبسونو څخه 190 افغان بندیان له خوشي کېدو وروسته پرون افغانستان ته واستول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل وایي دا کسان په کراچۍ کې د افغانستان د کنسلګرۍ او په اسلام آباد کې د سفارت په هلو ځلو خوشي شوي او د طالبانو د حکومت په لګښت افغانستان ته استول شوي دي. د همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو څخه 1893 تنه افغان بندیان خوشي شوي دي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي چې د سولې کلیم رستندوی موسسې په همکارۍ نن سه شنبه 9 اتیا تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي. د سرې میاشتې ټولنې له خبرپاڼې سره سم په دې 80 ماشومانو کې 1 شمېر د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته او 1 شمېر نورې سخت سوځېدلی دي. په همدې حال کې 50 تنه نور افغان ماشومان چې شپږ میاشتې پخوا د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رئیس پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي د 1300 کلونو وروسته د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې فعالیت بیرته پیل کړ. ښاغلی الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل د ګډې خونې د فعالیت د بیا پیلېدو له کبله به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکوزی ویلي حاضردمه د افغانستان او ایران سوداګري په کال کې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو تر ډیره دا سوداګري یو اړخیزه ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ ورسره پلاوی نن سه شنبه هم له روسي چارواکو سره لیدل کاته لري. شی جن پینګ پرون دوشنبه په یو 3 ورځنی سفر مسکو ته ورسید او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې شاوخوا 4 ساعته ملاقات درلود. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو یو بل ته د ګران ملګری خطاب کړی دی او د خپل منځي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی.
د یو کار زمینه باید مشتول ته برابر اسی. په دې خاطر سره وای چې د بیکاره خدای بیزاره.
دا چې له هغو ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د موتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لاروا په متي اولا وزیر سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، تر ډیر جګر سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي.
د عزیز هغه په نوم یو معتاد وایي، کله چې معتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود.
د وطن د کلي د کور د شرم څخه ما وطن پریښو. کوم وخت چې زه عملي سولم، اولاد مې هېر دی، کور مې هېر دی، مور مې هېر، لار مې هېر دی، وړونه مې وطن، ځان مې هېر دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجي صاحب سمد خان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده، که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلني راپور کې راغلي، په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشې موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هوت میاشتې پر 22مه نیټه په ویانا کې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږشپېتمه غونډه جوړه سوه چې پنځه ورځې یې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کلنی راپور هم وړاندې سو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل سوي او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید سوي دي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پاوادیا وایي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د معتاجونو د درملنې په برخه کې هم جدي مرستو ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسیټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده، او په دې هېواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
په ویانا کې د افغانستان نمایندګۍ دې غونډې ته په خپله بیانیه کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هېواد کې د نشه یي موادو په تېره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړ چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي، باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې سي.
د نشه یي موادو عرضه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشه یي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشو اقتصاد سره تړلی دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان جدی یو کار پوره کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړي. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی. په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته سي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې سوي چې دوی د نشو د وختونو په ډول بېروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم سوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نسي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګوښه ځای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشه یې پرېښې ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابره سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار هر عمل هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 5 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کار خو نه چې موږ ته کار برابر شي، ډېر پسې چې کار نه وي نو کارونه خرابېږي. هر کار مو مزدا دی شکر د خپل رب راضي.
د روزګان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو او همدارنګه د معتادینو راټولولو له لارې په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
وزارت ته معلومات کړي دي چې زموږ د روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي، خو هغوی بیا د سلمان د ولایت مقام هم به کومک حاصل کړي دي. موږ اوس دا چې ستر شل بستریزه ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکارۍ له امله بیرته په نشو اخته نسي.
رازا کام مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما متاد که؟ پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډېر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډېر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای سو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم له خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغې گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغې ماشوم آیکیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي، دغه ماشوم به ډېر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تېر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډېر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه که هم دی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغوی ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې به د دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تېر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به د اضطراب او ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای اول والدین سره مناسب کار دی، که بیا هم موږ وینو چې د دو والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړي توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته وایي.
هغه نشه یي مواد
چې د اجمی سیستم د لارې نه خستل کیږي. مثلا هغه دریاک دی، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې اجمی سیستم د لارې نه خستل کیږي، هغه الکول دی چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم دی چې په خولې کې موجود دی، او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره مواجه کوي. غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي، د کې وجود غیر نارمل رشکي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز آغا سادات لشپګو کالو راهیسی نشه کوي. دای چې شاعر دی او د هلمند په رود کې د یو غمی په نوم یو ناچا په شعری ټول ګلری وایي چې د اعتیاد له امله شاعری راڅخه پاتې شوی او تر موتات کېدو وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي. تچ سادات څنګه ولی موتات شو دا به خپل د دله خولې واورو.
دینی سبقان می تر سوالات هدایی پری ویلی او تر څنګه شاعر میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دي چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سر لیک لاندې دی. دا سې یو څه ناڅه به څو محدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم وي، خو نو اوس هغه تعداد بې زما صحیح دا سپینو پاڼو ده چې پر سپینو پاڼو به زه څونه شعرونه لرم. شعر شاعري مې هم کوله. کور ته به چې راغلم مازګر موټر به مې ودروي، دریشي به مې وایستله، بیا به مې بېرته د کوره راوتلم. مازګر د کور اوس خالي لري، پالیزونه و دې پالیزو ته به تلم، دوه درې کوچني زامن مې راسره وه. نو چاسمه څه کوله؟ یو انډیواز زموږ د جملې څخه چې دا سره کښېنو دا نشینه زموږ دا په دې عمل باندې اخته دی، خو موږ نه په پوهېږو. دی دا پاوډر په چرسو کې اچي، بس په دې رقم دی د خپل سګرټۍ ولګي، بس څو دود چې کاش کې بیا موږ تم رامخ کېږي. زه چې دا وڅکوم نشه سم ورور په ځان نه پوهېږم. وخت کې چې خپل سګرټۍ دا د چرسو وڅکوم په عذاب مې کې بدن مې درد کې، کور ته چې راسم ورور بدن مې خارش کې، او زه په ځان نه پوهېږم چې داسې ها 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 ها. یو وخت بل انډیوال مې دی نسبین ژر راته وویل چې ته د صدیق سره کښېنې ولاړېږې، صدیق په دغه بد عمل باندې روږ دی، خو صدیق دا شی په داسې ګریټي کې اچي تا ته درکوي ته په ځان نه پوهېږه. ما نه، هغه زما انډیوال دی، هغه بیا کار و زه پر کار وم، وظیفه مې درلودله. یوه ورځ نه بله ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکولې چې زما انډیوال دی. ما ته چې دا راغلی سګرټۍ چې درکوي ته مات کوي ګوره شراب یم سمال می وکي ستیم سیګریټ دې دې درول غوي ما ته را کی ما په ما بین مات کی دا چاش می په دې لاس کې را وره جوړه چې نیمه پودر او نیمه دا چاش نو دغه وځي ته په دې عمل کرا لم شرالم موټر می ملاړی اکاونټ ما اکاونټ کې پی سی ته بیا غم ملاړل یا هر څه می د لاس ورکړه ته نه زپات سوالم د وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پریښوي کوم وخت چې زه عملی سوالم افنځه شپاش کاله کې ما دوه شعر جوړ کړی نور ارڅه را سپاته اولاد مې ير دي، کور مې ير دي، مور مې ير دي، بلار مې ير دي، ورونه مې وطن ځان مې ير دي، پودر مې پیاد. تقریبا یو نیم کال دوه کال کېږي چې کور ته نه وتلل درې زامن لرم نه مې دیل دي نیم په ټلیفون کښې هغه اورېدلی دي نه هغه ملیانو ځای کښې ولاړوم د اکا زوی مې کندهار څخه سواري راخیستې وو په لاریفتار کښې زه ولیدم موټر یې راته ودروي ول عزیز هغه ژوندی خبر نه هغه جان هم مړ شو زما پلار یې شوی زه به حیران چې دی څه راته وایي ما څنګه وایي هغه جان سرطان شو مړ شو پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس بیخي خبر نه یم په خامخامې مور هم مړی.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا چې دا مشران ولې له ولسوال څخه سر ټکوي، والي څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښې شي
دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دیر آوالا خدای دیر آوالا
خدای بده خدر ولی خان سه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت دی.
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان صاحب بس دغه تاوه کینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکومه شو خان سه
ولی خدای دی خیر کی سپې خده
ډیره بدر را پی خده کور می خراب شو
سپې خده سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخایم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلایل پودریانو نڈک دی
یارا دا خو دیر بادا شو
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی وارم چی کارا بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نا کلی ما پریدا کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتی شی
نو څوک خان صاحب اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګورو په کلی کې درې ځای ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجز یو چې څه نشو ورته ویلی
څه شی درې ځای دا څوک دی
شامساک ریدای خیرو ښکارا پوډر خرچوي هیڅوک څه نشي ورته ویلی
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته خپل کار شروع کړ
ښه خبره دومره سپینسترګې ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګې ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی است د مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅیږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا د لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دې واخله
راکه دا لیست
دا دې والی صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرچ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سی ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسو حق دی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.